ازادي راډیو قدر منوریدون کو په دې خبری مجله کې موزه فرشته صحاګ د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کومه په مخړی په دې شیبه کې د دې سات تازه خبرونه تا د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید لکبله د وژل شو یو شمیر شپږویشتانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل گاډي ته پتامه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچستانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل گاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کې 14 سرتیري هم شامل دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سرانوالان پرون جمعه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یو مشهور ایراني امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي وي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیماني د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیماني په 2020 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر وو په یو برید کې ووژل شو. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوې دي. ولکانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجه ثبت شوې ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه لا څه نه دي ویل شوي. ملګری ملتونه وایي په جنوب سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 کسان زیانمن شوي او تر 3,09,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب هم خبرداری ورکړی دی. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. تایمز آف اسرائیل او فاینانشل تایم ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د تایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 کال راهیسې په دوحه کې دېره دي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خبرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 29 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شول. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکي وینن په غزې ترنګ کې د اسرائیل په دوو حملو کې لک تر لګ دی لاس کسان وژل شوی چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو زپلې لسونه یو وروسته د بشری مرستو د لومړی جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یو حمله کې د غزې په ختیځ ښار تفاح کې یو خونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستی وه. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یوه امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته ورسیده چې له کیف د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. بوریل پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې سفر د اجنډا په سر کې له اوکراین د اروپایي ټولنې ملاتړ شامل دی. د بوریل تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د اوکراین پر اودیسا چې د تور سمندر بندري ښار دی پر ملکی بنسټونو د روسیې لخوا وژونکي حمله وشوه. دا لکه چې د نومبر میاشتې پر 15 ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اوکراین ته د اروپایي ټولنې د لوړ پوری چارواکي لومړی سفر دی. قدر من اوریدونکو وړاندې را سره دا راپورونه اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو سره نور هم زیانمن کیږي. نو
ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړه و دا فرش او کالی مالی، ژمی ته ډیره خفه یم، نو ایران پاتې چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړې.
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لري چې نور شیان نه استفاده شي. یا برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونې ماتوي او راوړي.
او د دې ترڅنګ به دا راپور هم واوري چې په افغانستان کې ډيري استادان او د پوهنتون شاګردان او د مکتب زده کوونکي وایي چې د دینونو علومو د ترویج لپاره د حکومت هڅې روانې دي.
دا هم نکېږي چې تنه د دې مدرسو توجه کې نور علوم د یادو دي، اصلي علوم تم ضرورت شته، اصلي علوم تم باید توجه کې خواندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی تم باید زمینه مساعد کړي.
وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه هم شته را سره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وس وای چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې د طالبانو حکومت واکمن دی او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوې دي. په همدې اړه له احمد شیبر نه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل شوډلې دي. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.1 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوی دی. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دی چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د دوه وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه مناکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوي دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیون ډالر څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2018 مالی کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستو اوس کمې دي، نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
موګرګلار ساتي راډیو نه اوري. ځینی نړیوالو مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینی پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومان پلورلو ته اړ شوی دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره په همکاري کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکسپانه کې د یو افغان ویډیو خپره کړي چې وایي خپل یو کلنه لورې د بیوزلۍ لامل خرڅ کړي ده. په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام موای په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هری ورځې په تیریدو لاستونځمن کیږي. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندې پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم مجبور بودم از گشنگی دیگرا بسیار به تنگ آمدیم.
زمون ژوند ډیر تاریخ وان تر دې چې خپل یو کلنه لور می و پلورله مجبور وم د نورو لږه ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو به یو پلورو چې شپه مو تیر شي. هغه وخت چې میو پلورله یو کله نه و اوس تری کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم لکړونو ډاک ژوند تیروي. ولډ ویژن په خپل دی بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ اقتصادي ستونزه ډېره ده. ډېر اقتصادي ستونزه لرم، زه بازه 5 بچیان لرم او دوی دپاره پته پیدا کول ضرور ده. خو هېڅ کاروبار وظیفه نشته. دغه مرستې په واقعي معنا خلکو ته ډېر نه رسي، په 10% خلکو ته مستحقو ته رسي.
د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د شپه کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده. نه کاریګري څوک هم نشته. دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم. مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی. ژمی ته ډېره خفه یم. نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو په خبره لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي او د پوانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم تشا کړي او دینی علوم ته ترویج لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي په کار د چې د عصري علوم د زده کړو لپاره هم لازمي اسانتیاوي رامنځته شي، خو وایي ګمان نه کوي چې طالبان دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن راکم کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام. یو شمیر ځکهونکي او د پانتون ځینی استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان د شریعت د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخکې زیات دي دوی او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کیږي چې تنه دینی مدرسو توجه کې نور علوم دی یاد او عصري علوم تم ضرورت اصلي علوم تم باید توجه کی خواندي چې نه پریدي مکتب ته دوی تم باید زمينه مساعد کی درس تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې لزده کړو به برخه شوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوی دي لپاره چې انجونې او خزي وکول شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علوم ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په تیر یوه کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي او په راتلونکي 1400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر او هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوها او کسب هغه نه فرض او واجب ده لکه هغه د غشي او د کمان زده کړې ضرورت و. اوس ما تا و تا چې دا خو لا مباح دي خدای دې داسې کسان خوار کی چې علم او زده کړه په تقسیمې دنیاوي او اخروی دا په لاسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کدا اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوڑاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نحویاوم عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي و چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیه په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوې دي. ویل شوې دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دی، ردی چې هلته د ایران سپاهي پاسداران د مشرانو لخوا د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته شوې وه. په همدې حال کې دوه نور کسان هم د یوې ایرانۍ او اصلي امریکایي خبریال او ځینو نورو کسانو د وژنې د هڅې په تور تورن شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و، د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی، د سپای پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکی چې نوم یې نه داخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و، د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسي خبري اجانس د خبر لمخې د شاکري ترڅنګ دوه نور سړیو نه څلويشت کلن کارلسل ریویرا او شپږ دېرش کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني اصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور تر څنګ د سپای پازاران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني اصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني اصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کیږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر پنځمه د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه، سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. یو شمیر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانیزې رادیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د نجونو چې د دې رادیو له پروګرامونو ګټه پورته کول وایي د دې رادیو په بندېدو بیا نه هلي شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د لونګ خوانیزې رادیو تړل د ازادي د آزادو رسنیو له حقونو کار سرغړونه بولی او د محلي رسنیو د زپلو بهیر پای تر سوالو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
زمونږ چې کله خوندې بند شول ډېر نه هلي وو، خو یو ځینې پروګرام چې زمونږ هلي بیا را ژوندې کړې هغه پروګرام تقریبا سبیر.
د خوست ولایت اوسیدونکو هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانیزې رادیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
مونږ ډېر خوشی نه یو د دغه پروګرام په بندیدا سره، ځکه مونږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا موږ ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خبرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خبرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمې ایزې راډیو د مسؤلینو په خبره د ښوونیز پروګرامونه د 2023 کال د جنوري په شلمه نیټه پیل شول چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,00,000 زده کوونکي درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتې هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه ذکر صبر سره پروګرام دوه هم د اورې زده کوونکې هم زه ډېره خوشاله یم دا پروګرام په مخ باندې شو چې دې پروګرام یې موږ ډېر څه زده کړی دي. هیله ده زر تر زر اخلاص شي.
موږ په خواهې د ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې را ژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ خوانیزې راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بیکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په اعلامیه کې دغه کړنه د آزادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمې ادارې څخه غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د عمل په حق له طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړي. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروع ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو ته غواکیاست. د نورستان مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکو له برښنا شرکت غواړي چې ورته برښنا ورکړي. د دوی په وینا د پارون برښنا کوټ زیاته برښنا تولیدوي، حکومتي ادارې بازار هټیوال ټوله نشي مصرفولای. زه یوسیدون کې وای ککلیو ته د برېښنا مزي وغځول شي نو لوی خو باید دوی کورونه رڼا شي او د حکومت اواید به هم زیات شي او همدارس به د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره د لرګیو کارولو او د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان مرکز پارو نړون کلیو وسیدونکو وای په شته برېښنا کوټه او برېښنا کې بیا هم کورونه تور تم دي او د کورونو ګرمور لپاره لرګي استفاده کوي. په وینې هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي چې دې کار سره د پارون زنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونین له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي څو ځنګل لوهلو خلک د لرګي وراوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله
ځنګل ساتنه د پر بدل لار معلوم لار ده لرګي ونه سوزي ځنګل ونه وهي
یوازې لرګو سره استفاده کیږي نور د سی بدل دغه نه لرو چې نور شاون نه استفاده وشي یا برق مکمل وي د سوزن تو کې ټول هم د ځنګلونو خلک ونی ماته او راوړي د هر کور کې کم اس کم 15 شپږ و موټر لرګي پکاري د زمين لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وای یا د کلیو ته د برېښنا رسول لپاره شپږ شمیلون افغاني ځانګړي کړي او په نږدې راتلونکو کې به 1200 کورونه د برق لنیمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته ویل
پاندې کال کې کوشش کوو چې یاد کلیو ته برق ورسو او 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو اواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونه د چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوې چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورزنې ستونزې حل کړي دي او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوې چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې به برخې دي.
د میدان وردګ ولایت حسیدون کې بیا وایي چې د ولایت کې لا هم د ماينونو د خطر سره مخامخ دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت حسیدون کې وایي په دغه ولایت کې لا هم خلک په آزاد توګه ژوند نسی کولای ځکه د دې په خبره چې ګڼې سیمې لا هم په ماينونو پوښلې دي. حاجی ګل محمد د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي وای د ماينونو له کبله لګونستونز سره مخ دي. د نموړي په وینا خلک د دې سیمه په پاکولو کې د حکومت او نړیوالو موسسو لجمنو د عملی ګامونو تاملري ترڅو د ماينونو له خطر څخه خلاص شي. د دغه ولایت یو بل ځای وسیدونکو میرزا خان هم ورتاندیش نه لري او وای چې دغه ولایت ګڼي سیمه لا هم په ماينونو پوښلې دي. دی وای په ډاډا زړه ژوند نسی کولای
دکان راځي دی جے کې ګرځېدلی دا کوم دی نه در کوم دی کې کار کې بل ته جے کې پوسټی وي دا تر خو مخ مې نه نستا خلک ګرځي خو تر څه چت تلپات نه درستلې چې د سیمه مې نه دلې به شامل مې په کان راځي ګرځي نو موږ دا تاسو ته خوښ کو چې راسي موږ سره همکاري وکي او په دغه ساحه چې کې چې ستا کې کنهسته کې
دغه ولایت یو بل وسیدونکو نه ملابه وای چی د ماينونو شتوالي د خلکو د ژوند ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او پرمختګ هم نه وډاږي زیکوي.
دغه جوی کې په پوسټي د سې خو کې پوسټي ماين پکان دلته وسان د ځکار کړی وسان د ماينونو هم والو زول خونساس ول او دغه جون ان شاء الله سپادي نور خاطجوی نه پاتې دي نو ټول نه د خوښ کو سې غجیته شغه ماينونو یا پوسټي مخکب کې وي ورنسي او ماين پکان دلته راشي.
د راپورونو پر بنسټ هر کال په افغانستان کې د ماينونو لامل سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نور ټپيان کیږي. د 2023 کال په ترڅ کې واځي په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو د ماينونو د چاودنې لامل ټپيان سوي او نږدې 200 کسان وژل شوی دی. دا چاودیدونکي مواد نه یوازې د خلکو ژوند ته خطر دی، بلکې د اقتصادي او ټولنیز چارو په پرمختګ کې هم لوی خنډ جوړوي. په ځانګړې توګه کرنیزې سیمې، ښوونځي او عامې لارې له دې خطر سره مخ دي چې خلکو ته د پام وړ خطرونه پېښوي. د طالبانو یو ځایي چارواکی او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي وایي د خلکو د ژوند او کرنیزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره د ماینونو پاکول اړین دي.
د چاک ولسوالۍ د امبوخاب چې ډېره پراخه سیمه ده، هلته مونږ ته راپورونه او اطلاعوي چې هلته په زیاته اندازه ځمکه د ماینو څخه پاکه شوې. تقریبا یو کال هلته د الکتروس موسسې له خوا نه کیمپ جوړ شوی او همدارنګه د سید آباد ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې فلحاله کار روان دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سیمې له ماینونو پاکې کړي. دی وایي د خلکو ژوند او د پرمختګ لپاره د ماین پاکۍ دوامدارې هڅې ډېرې ارزښت لري او په دې سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راسي او دوی به په ډاډه زړه خپل ورځنۍ چارې مخته یوسي.
مننه چې تر دې دمره سره وي. نور خبرونه